ستړي مشه د مشال ریډیو په دې یو سات خبرونه کې دا او خټک در سره ما او په خبرونه کې به تاسو ته د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان سره یو مرکه در اورو. دا مرکه د مشال خبريال نجیب الله الوخیل.
مشال ریډیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه، موږ دا ځل د مشال رادیو د اردو او تفصیلی راپورونو په سلسله کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ادبی او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو دا راپور چمتو کړی دی. پیر محمد کاروان چې د خپل شعر د نوې بڼې له امله په لر او بر پښتونخوا کې خلک په ځانګړي ډول روڼ اندي او فرهنګیان شاعرانه عظمت ته قایل دي. د خوست ولایت د تڼۍ په ولسوالۍ کې زوکړه شوې او اوس هم له خپلې کورنۍ سره په خپل پلرني ټاټوبي کې استوګنه لري. کاروان معاصر شعر ته د ځانګړو ترکیبونو په ګاڼه پیلې یوه بېله ژبه، د نویو نازکو او عجیبو غریبو خیالونو یو بېل جهان او بالاخره له انسان او طبیعت سره د مینې او عاطفې د موجونو یو سمندر ورکړی. د پیر محمد کاروان په شاعرۍ کې د کلیو بانډو او غریزو کاروانونو صمیمیت او درنښت له ورایه جوت دی. موږ په دې تفصیلي راپور کې پیر محمد کاروان سره د هغه پر شاعرۍ، نثر او ډرامه لیکنه باندې په تفصیل سره خبرې کوو او دې راپور ته مو د پښتو ژبې د یو څو نوموتو سندرغاړو سندرې هم راټولې کړي، کوم چې د کاروان کلامونه یې سندریز کړي دي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
دا مشال رادیو ده.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې له تاسو مننه کوم چې موږ ته مو د ځانګړې مرکې لپاره وخت راکړه. فکر نه کوم ستاسو شخصیت او د فرهنګ په ډګر کې مو اوچت مقام د اضافي معرفت او توصیف محتاج وي. خو په طبیعي ډول به اورېدونکي دې ته لیواله وي وپوهېږي چې کاروان صاحب شاعري کله پیل کړې او د دې لارې هڅوونکی او مشوقي څوک وو.
قربان شما، اول خو مینه او سلامونه د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو ته. الله تعالی دې ټول په امن او امان کې ولري، خوشحاله ولري، غم درد لري وساتي. الخیل صاحب محترم، شاعري خو داس خبره ده چې دغه انسان باندې الله تعالی ډېرې لوی پیرزوینې کړې دي. کنه هر څوک چې هر انسان په خپل مافي ضمیر کې چې ځیر شي او خپل ګریوان کې وګوري، بیا دا پته ورته لګي چې زه کوم کار دپاره ډېر جوړ یم. نو ماشومتوب نه مې شعر و شاعرۍ سره نسې مینه پیدا شوه. زه چې ماشوم وم چې لږ پلدي کلوس پوه شوم، دیني کتابونه مې ولوستل، په جومات کې مې سبق ویلو، مکتب ته به م تلمه او هلته په کلي کې به مې دا د مشرانو نه دا پښتو فولکلوریکې افسانې دا به مې اورېدې، د ښاپریانو افسانې به مې اورېدې. بیا به ما داسې تصور کول په هماغه ماشومتوب کې چې کاشکې دغسې زم په ښاپریو پسې لاړ شم، کوئی کتاب ته لاړ شم ښاپری ما سره مینه وکړي، ما سره راشي، یاد شهزادګانو به چې کومې کیسې لرلې. نو د دې کیسو تاثیر هم را باندې و. بیا داسې هماغه پښتو هغه وختونو کې چې ودونه به وو، سندرې به وې، ډولو اتڼ به وو، دیم را باندې اثر کولو، پښتو لنډۍ هم ډېر را باندې اثر کولو. نو هغه وختونو کې ما په د ګلستان سعدي فارسی بهترین کتاب ده کنه زموږ تاسې په دیني نصاب کې ما هغه وختونو کې وو، دې کې به هم داسې حکایتونه وو، وړه وړه شعرونه به پکې وو، ما ته به خوند راکولو. او تر څنګ یو ساده کتاب و پښتو، رشید بیان یې نوم و، تاسو به لوستی وي. نو دې کې به هم دغه د دین خبرې وي، داسې وړې وړې مسالې به پکې وي، دا به په نظم باندې په شعر باندې وي. او بیا چې لږ پسې غټکی شوم، لیک لوست کې لکه شوما، ځینې نور کتابونه هم پیدا کول. خوست به چې راغلم هلته یو دوه کتابخانې وې، نو دغه د پېښور کې چاپ شوي کتابونه به ارزانه و په دې زیړو کاغذونو باندې. کنه دې کې به پښتو کیسې به په شعر باندې هم وي، همداسې به هم وي. دا کیسې مې بس داسې وبوله چې دا به مې لوستې، ټولو به مې یادېدې. نو دا بیا ما هم د هغوی په تقلید باندې یا د لنډیو په تقلید باندې یوه نیمه کړۍ به مې لیکله، یوه نیمه منظومه جمله به مې لیکله په کم عمر کې، دولس دیارلس کالو به وم. نو بیا وروسته ورو ورو پسې د پښتو شعر مطالعه هم شوه، نو ورو ورو پسې بس شاعرۍ ته دغسې پستلر شاعرۍ به جهان ورګډ شم. نو دا چې یا ښه ورګډ شم یا بد، خو خلاصون مې نه ترې کېدلو. نو هغه شعر راته داسې پستله لکه یو معشوق، لکه یو پیر، داسې ملګری مې شو.
مننه جناب کاروان صاحب، پښتو ژبه کې ستاسو شاعري یو ستر نوم ده. د شاعرانو سره په پښتنو کې ودا هم وي چې لومړنی شعر مو کوم یو، خو زما پوښتنه دا ده چې د اولنۍ شاعرۍ کوم شعر مو په یاد دی کله چې ستاسو کورنۍ دوستانو او ملګرو مو پیل کې شاعري واورېده، د هغوی غبرګون څه ډول معلومېده؟
ولا الخص محترم، زموږ په کلي کې خو ما داسې څوک نه پېژندل چې یو څوک د شاعر وي یا د کتاب څښتن وي، دا خبرې خو نه وي. خو دغه نورو ماما چې کوم کتابونه لاسته راوړل، دا به ما ته داسې ښکارېدل چې که دا له کوم بل جهان نه راغلی دی. ښه، او دغه شاعر چې دا کتاب لیکلی دی یا لیکوالی لیکلی دی، هغه به ما داسې ویل چې دا به د خوبونو په یوه جزیره کې اوسېږي. نو ما کله په وطن په کلي کې مې په هغه وختونو کې چا ته شعرونه نه دي ویلي، که نه چې لږ لږ پسې د کتابونو مې پسې چاپ شو، بیا وروسته خو مې ویلي دوستانو ته ملګرو ته. خو اولو شاعري چې ما ځان سره کوله، نو ما یوازې ځان سره کوله، بس لکه هغه زړه مې پرې خوشحاله ولو. د لیلا او مجنون کیسه به مې چې اورېده مثال، نو هغه به مې په تصوراتو کې راتلله، نو یو نیم شعر به مې مثلا ویلو، یا د کاپریانو کیسې. داس خاص څوک نه و چې ما ورته هغه وختونو کې چې د اوله شاعري وه، زما ساده شاعري وه چې زه خپل شعر چاته واورم.
جناب کاروان صاحب، شاعران شعر الهام بولي، او الهام به په دې هم وي چې کله ناکله ډېر ساده او کلیوال سړی خوندوره شاعري کوي، خو یو ډېر پوه کس فکر نه کوم دوه جالب بیتونه ولیکي. پوښتنه مې دا وه چې ځینې کسان د شاعرۍ لپاره هم ریاضت اړین بولي، که اړین وي د شاعر ریاضت څه ډول دی؟ ځان ته کینې مراقبه کوي، او که د خپل ایډیال شاعر د شاعرۍ مطالعه او پر هغې فکر ته وخت ورکوي؟
داس خبره ده الخیل صاحب محترم، چې دغه زموږ خلک دغه الهام چې دی دینه داسې یو ډول آسماني تصور ترې اخلي. ها، خو خبره دا ده چې الهام یوازې په شعر کې نه دی، په هر څه کې دی. په یو لوبغاړی ته هم الهام کیږي، د یوې لوبې یو فزیک دان ته هم کیږي. موږ تاسو دغه د ساینس دانان لوستي دي چې دوی مثال په یو څېړنه باندې بوخت دي، په یو اختراع باندې بوخت دي، پکې ګنګ شوي دي، تصادفي خوب یې لیدلی دی. هغه د خوب ذریعه دوی هغه خپل اختراع یا خپل هغه څه چې کسبوي هغه کسب ته رسېدلی دي. خو خبره دا ده چې د الهام هم داسې دی چې مثال لکه موږ مجنون یادولی شو، مجنون چې په لیلا سره دومره خدایي مینه پیدا شوه چې نور پسې د امیر زوی و پسې لیونی شو، خلکو به ماشومانو به په کاڼو ویستلو، خو دا د لیلا نه وانوښته. بالاخره چې دښتو ته لاړو، غرونو ته لاړو، نو بیا لیلا لیلا به یادول که نه، هغه د فنافل مینه شو، فنافل لیلا شو په اصطلاح باندې. نو یو وخت کې وایي لیلا ورغلی وه چې ده سر ور پورته کړی و، لیلا ورته ویلي چې زه ستا محبوب یم، ستا معشوق یم، څوک یې؟ لیلا یم. وایي لیلا خو یوه ونه یاده کړې، دغه هم لیلا ده، هغه ډبره هم لیلا ده، نه هر څه که ورته لیلا لیلا ښکارېده. نو دغه ریاضت دغسې دی چې یو عاشقانه ریاضت وي، هر څه سره د چې زړه تړلی وي هغه دپاره یو ریاضت هم دی. خو دغه الهام چې دی دا داسې یوه ناڅاپي موندنه ده، دا نه هغه ناڅاپي موندنه الهام دی. مثال د خبرې، یو څوک په ښکار پسې ځي، یو ډېر ماهر ښکاري دی، خو دا په ښکار باندې هر وخت نه اوړي، کله کله یو لوی ښکار په مخه ورشي. نو دا الهام داسې دی. خو البته هغه څوک، هغه چاته به الهام که په هنر کې دی، که په حکمت کې دی، که په فلسفه کې دی، که د ژوند په نورو چارو کې دی، هغه چاته به الهام کیږي. دا الهامي شیبه، دا د کشف، دا د پیدا کولو شیبه به هغه چاته په لاس ورځي چې هغه خپل څه سره چې دا یې معشوق بولي، دا یې مرام بولي، هدف یې بولي، هغه سره یې د زړه له کومې په اخلاص زړه تړلی وي. همیشه دپاره هغه دپاره هلې ځلې کوي، که په ویښه ده، که په خوب ده، که مثال که په حضر ده، که په سفر ده، نو بیا به ده ته الهام هم کیږي. دا یا دغه ناڅاپي پیدا کوونه به خامخا په لاس ورځي. یو څوک د هره ورځ په ښکار پسې ځي، نو خامخا به ښکار په مخه ورځي. او څوک چې په کور کې ناست دی، نو هغه ته خو بیا دا الهام یې قبول، دغه ښکار هوسۍ کور ته نه ورته راځي.
جناب کاروان صاحب، خبرې زما لپاره او د اوریدونکو لپاره ډېرې خوږې دي. ښایي د خپرونې په دې شبو کې ډېر اوریدونکي لیواله وي چې ستاسو نه شعر واوري.
ساده غزل دی چې کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، کټ کټ سره خاندو مونږ دواړه ماشومان یو، ژوند مې له غچې ګوتې نیولی دی روان یو، او مینه یو په تار تړلی مسکه راته کیږي، مینه یو په تار تړلی مسکه راته کیږي، شنې او سرې وزرې د یوه ګوډي پران یو، او راشه راته کینه د رڼو اوبو پر غاړه، چخ چغار مو واوره په شنو ونو کې مارغان یو، او ښکلي مو لیدلي د ګلونو دي خوبونه، غلی راوی شوی د بلبلو په اذان یو پرخه پرخه راغلو په داغ داغ کې دمه شو واه د خړې دښتې پر غاټولو باندې ګران یو نن یې نازو ځکه چې ښکلي میلمانه دي نن یې نازو ځکه چې ښکلي میلمانه دي هو کنه سبا به د دې ټولو په ارمان یو او لوی واړه ته لویا سلامی کو کاروانه لوی واړه ته لویا سلامی کو کاروانه چاریو لمیگی میگی او جار لسلیمانیو
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سره د تفصیلی راپورونو په بهیر کې د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د ژوند او شاعرۍ په اړه تیار شوی راپور ته غواګیاس اوس هم د هارون پاچا په غږ کې د ښاغلي کاروان دا کلام اورو چې تا وې زړه کې مې خبرې ما وې څه دې راته وایا او مسکا دې چې هسې ما وې هسې قربان شم
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دی برخه ته په خیر راغلی
جناب کاروان صاحب که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایئ ماشاءالله اولادونه خو زلمیان دي نو ستاسو شخصیت د عمر په لحاظ ماشاءالله پوخ شوی دی څنګه اولادونو کې کلمسیان لرئ هغوی سره مطابق جوړه ده هغوی خو انشاءالله ستاسو فرموده او لارښوونو ته غوږ نیسي او عملي کوي
قربان دې شم الخلسم الحمدلله الحمدلله په ډېرې عجزۍ باندې د خدای په ډېره شکریا ادا کوم چې مونږ کورنۍ زمونږ ژوند به داسې مجلل او څه نه وي، خو د مینې له پلوه، د اخلاص له پلوه، د په کور کې د یو بل ته خوشحالي ورکول، یو بل سره زړه ګډول، دا الحمدلله بیخي بیخي خوشحاله یم. او په اصطلاح باندې یو پاچاهي ژوند دی، که اولادونه مې دي، که لمسیان مې دي، که نور کور کې د کورنۍ غړي دي، انشاءالله چې ډېر په مینه، په محبت او په اخلاص ژوند سره کوو. الله تعالی مونږ دې بس نور هم داسې په اخلاص ولري.
کاروان صاحب، طبیعي ده هر نوی ځوان په سیاست، ادب، شخصیت جوړونه او نور برخو کې له خپل ایډیال متاثره کیږي. فکر کوئ چې د شعر په برخه کې به د ایډیال شاعر د ډېرې مطالعې با وجود دا نوی شاعر یو ځان ته لاره پیدا کړي؟
خبره دا ده، الخیر صاحب محترم، دا حال چې نه دی، حال زمانه دا خامخا مزید سره هم تړلې ده، او د استقبال یا د راتلونکي تصور هم ورسره وي. د یو مفکر خبره دا وایي چې ځینې د خدای بختور خلک دي چې په پیړیو پیړیو په خوا تیر شوي دي، په قبرونو کې غځېدلي دي، آرام پراته دي، خو وایي اوس هم خپل لاسونه راغځوي او د ژوندیو پر اوږو باندې لاسونه ږدي او په اصطلاح خپل اثر پرې خندي. نو خامخا داسې شته دي چې دغه زموږ کلاسیک شاعران که وګوري، یا د نړۍ داسې نوابغ چې وګوري چې هغه د مینې، د خدای د جمال، د خدای د مخلوق سره د محبت، د دوستۍ څه پیغامونه لري، دا خامخا په یو شاعر بنیادم باندې خو لا ډېر اثر لرلی شي. خو بیا داسې خبره ده چې د دې اثراتو په رڼا کې، یعنی یو هنرمند هر څوک چې وي، که دا باید خپل هم داسې لارې ګودرې ځان ته پیدا کړي د دې مشالونو په رڼا کې، نو کله کله سړی له یو ډېر عادي شخص نه دغسې مرغلره خبره واوري، دغسې یو الهام ترې واخلي چې د دې لپاره د ښکلا ډېرې لویې کړکۍ پرانیزي. نو هر بنیادم ته سړی باید په مینه وګوري دغه اسلاب چې دي، یا په خوا چې تیر شوي دي، د هغوی د حکمت نه، د هغوی د هنر نه، د هغوی د پوهې نه هغه نه باید مستفید شي او د هغوی مریدي هم وکړي.
مننه کاروان صاحب. کله مو داسې فکر کوو چې ستاسو شاعري دې دومره مشهوره شي او د هر پښتون ځوان په ژبه د ستاسو د اشعارو بیلګې وي؟
دا فکر خو مې ولا نه دی کړی، خو داسې خبره وه چې کله د افغانستان ته د شوروي لښکرې راغلی، هغه وخت زه په کندهار کې وم، په وظیفه کې وم، د کندهار نخي نساجي فابریکا کې. نو یو ډول دغه کله چې د پوځیان راتلل، د خلک ډیر خفه وو که نه، هلته کندهار ته چې د کابل نه راغلل، نو ما زړه کې وویل چې والله دا خبره بل ډول شوه. زه بیا خپل کلي ته راغلم، نو هغه وختونو کې مې لږ یو نیم شعر مې لیکلو، ماشومتوب کې مې هم لیکلو، خو کتابونه مې ولوستل، خو دا تصور مې نه و کړی. بیا به نو چې کله په کلي ته لاړم، په کلي کې لو غوبل شو، مثال د ځمکې سنبلول شول، د غره نه لرګي راوړل شول، میرانشاه یا نور وزیرستان بازارونو ته په اوښانو د لرګي وړل شول، نو بیا به دغه ماشومتوب کې چې ما کومې قیصې یادې وې، ذهن کې به ما ګرځېدې، یو نیمه کړۍ شعرونه به مې لیکل، نو ما بیا دا ارمان مې کولو چې د یو شاعر داسې غټکی دیوان کتاب مې ولیدلو، ما وې کاشکې داسې یو کتاب زه هم ولرم. خو هغه وختونو کې به ما دغه، تاسو ته به پته ده، هغه وختونو کې د پښتو خپرونې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وې، حتی چین کې هم وې، ایران کې هم وې، فکر کوم مصر کې هم وې. خو دا د راډیوګانو ته مې لیکونه هم لیږل، بیا به شعرونه لږ پسې نور هم ښه شول، دا شپون صاحب د خدای وبخښي د امریکا غږ ته مې هم لیکل، هغه بیا زه ډېر تشویقولم شپون صاحب. بیا د غني خان خدای دې وبخښي، د هغه په یو شعر باندې یوه مسابقه وه چې خوبی نه معلومه کوي څوک راکي معنا، پروت یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانو، ما په دې باندې یو شعر ولیکلو، هغوی بیا ډېر خوښ شوی وه، اوله جایزه یې هم ګټلې وه، هغه شعر مانه اوس ورکم دله بده مرغه، خو امریکا غږ کې به وي. بیا ډېر زما نور شعرونه هم پکې اچولي وو، دغه شعر یې هم پکې راوړو. بیا ورو ورو داسې مینه مې نور هم پسې ډېره شوه شعر و شاعرۍ سره. بیا هغه وختونو کې خو د جهاد وخت و، هر کلی کور کې به شهیدان به کېدل، الوتکې به راتلې، بمبارد به کېدلو، یو څو تنه ملګري بیا لاړو ایران ته. ایران ته چې لاړو، نو ایران کې سره د دې چې کارونه ډېر زخت زیات سخت وو، د سهار نه تر ماښامه مازدیګره به هم دغه بنایي چې ورته وایي دغه د سیمټو دا کارونه کول، د شپې به چې راغلو داسې یو کوټه مو یو مسافرخانه کې نیولي ول شپږو کسان وو. دا د هغه سترنجي به پکې هوار وه، پسې مټو باندې دې باندې به سملستلو، ملاوې به مو درد کول، بیا سر و هغه ته تللو. خو د کتابونو دومره پریمانی پکې وو چې د سړک په غاړه به کتابونه شاهکار کتابونه ایښي وو. په پنځه تومانه به یو بهترین کتاب کېدل، یو شاهکار. نو دا کتابونه به ما ډېر اخیستل. دا د نړۍ د ادب سره د فارسي له لارې بیا ډېر آشنا شوم. نو بیا نو شعر و شاعرۍ سره مې هم داسې لیونۍ مینه پیدا شوه لکه شاعري چې معشوقه وي او زما معشوقه وي.
کامیاب سه کرون سه محترم. د شعر روانه ژبه، نوې کلمې، ښکلي ترکیبونه، جلا او یوه نوې لار، دا هر څه څنګه ستاسو په شاعرۍ کې راټول شوي دي؟
خبره دا ده چې الخی صاحب ما تاسو ته مخکې وویل چې هر څه سره چې ډېر سخت زړه وتړی، نو خامخا ته یو تا دپاره یو کړکۍ خلاصېږي د مختلفو ښکلاوو. نو دغه ما فکر کولو چې په ژوند کې زه په هېڅ شي کې کامیاب نه یم. یو وخت مې دا شوق و چې کاشکې د فلمونو کې یو ستوری وای، خو دا نه کېده. ما په دې پوهېدم چې دا نه کېږي. مثال نو دغه شعر و شاعري ما وایي چې د دې نه بل معشوق، د دې نه بل زما هغه اولیت چې ورکوم بس دغه شعر و شاعري ده. او دغه د ژبې خبره چې تا وکړه چې کله زه بیا هغه وختونو کې مدار چینار خبرې کوي شعري ټولګه فکر کوم پېښور کې خپره وه، خو زه بیا نوي کور نوي ژوند د ډرامې ته لاړم. نو د ډرامې کار یو څه نه څه ستونزمن و، خو زما ډېر خوښ و. خو هغه به اره و چې ته یو کار کوي، مثال یوه ډرامه لیکې یا مثال همیشه دپاره بوخت وي، نو هغه شعر لیکلو ته کنه وخت نه پیدا کېږي. نو بیا زه په دې به خفه وم چې ولا زما شعر ته به صدمه ورسېږي. خو بیا وروسته په دې د ډرامې ډرامه داسې یو هنر دی چې د ټولو هنرونو نه زما په یعنی زما په اند زما په خیال باندې دا داسې همګیر هنر دی، ځکه ته د یو ماشوم کرکټر دپاره هم یو ډیالوګ لیکې، د یو لوی دپاره هم لیکې، د یو چاغ سړي دپاره هم لیکې، د یو ډنګر دپاره هم لیکې، د یو دهقان دپاره هم لیکې، د یو پاچا دپاره هم لیکې. یعنی فزیکي لحاظ، په اجتماعي لحاظ، په رواني لحاظ، د یو سربدال سړي دپاره، د یو حسود دپاره، د یو لیونی مین، د ټولو دپاره لیکې. نو تا دپاره حالتونه ډېر په لاس درځي. نو ما تقریبا 22 کاله د نوي کور نوي ژوند ډرامه ولیکله. یو دوه کاله مې دغه د ازادۍ راډیو نه چې خپرېده د یو کله زر غږونه دا ما ایکوالکسس دفتر کې لیکله، خپرېده به د ازادۍ راډیو نه. او دلته چې رام تقریبا درې څلور کاله ما د بی بی سي نه یو دوه صحنې ډرامه درمان خپرونه کې خپرېده، ځان شنې غونډې نوم وکنه. نو دا ما د څو میاشتې کې چې نه لیکم دا مې لیکله. نو یعنې دا تقریبا دیرشو کلونو ته زما په ډرامه کې، خو ډرامه ژبه ډېره لویه جوړوي. اوس زه په دې راز پوهېدلی یم چې ډرامه د لیکوال ژبه غمي غوندې چلوي. ته به بیا په شعر کې هم کار اوړېم، حالتونه به راوړې، کرکټرونو هغه به درته معلومي، طبیعت زړغونی حالت دی، خندنی حالت دی، په غوسه دی، کینهګر دی. مثال نور کرکټرونه، نور دغه بودونه یې چې اجتماعي بودی دی، دا رواني بودی دی، یا مثال فزیکی بودی دی، په دې باندې سړی پوهېږي. بیا نو ته تر ډېره ځایه بیا دا دغه خپل ژبه داسې کارولی شي چې د هر چا د زړه نه راتلی شي.
جناب کروان صاحب، د نوي کور نوي ژوند ډرامه واقعا خپل وخت کې یو شاهکار و، ځکه دا ډرامه نه وه، انټرنیټ نه و، د تلویزیونونه نه و، داسې یو حالت کې راغلل او خلک محتاط شوي وو په هغې کې. تاسو یو څه خبره وکړه باغ ده. بیا هم که موږ وګورو دا ستاسو عمر ډېر په خار کې تېر شوی دی، خو په شعر کې مو تصویرونه د کلي او طبیعت ډېر دي، څنګه مو شاعري د خار له رنګه متاثره نه ده؟
تاسو خبره ده چې دغه ماشومتوب نه دی، دا خو د انسان د عمر د معنی په اصطلاح د بنیاد خښته ده کنه. دا ماشومتوب یعنی زما په غره کې تیر شوی دی، او د غره نه د غره په بانډو کې شپږ میاشتې د غره په بانډو کې تېرولې، یا اووه میاشتې، دا نورې میاشتې به بیا کلي ته راتللو. نو د غره نه، یا د فطرت نه، یا د ستورو ډک اسمانه، یا د سپوږمۍ د شپو نه، یا د غروب نه، له غرونو کې دا هر څه ښایسته وي کنه. د ونو، د ځنګل نه، د زمزمو نه، د مارغانو، د شاتو، د مچیو، خو دا ټولې چې راواخلې نو دا زما ټولې ملګری وې. زه یوه خبره ډېره کوم، هغه وختونو کې چې افغانستان کې د جنګ و جهاد روان و کنه، روسان راغلي وو، مور مې د خدای وبخښي، هغه سره به مې دا غم شریکول، یا پلار سره خدای دې وبخښي، یا نور داس نگ دے ملگرو سرا ہو جزما تسلی بن شو چ پغه کد چورکونی جنگل تہ بچلاڑ ما آتا لکه دغه ونی چی وی یوی ونی سرا بکین استنبل سرا لکه داس ما ټول داس ما میان دی وی او ما ته تسلی را کوي ما ته مین را کوي او ما ته صبر غواړي پېستلا نور دغه دغه ما شمتو ژوند چې ټول په غره کې د غرو په لمنو کې په داسې فطرت کې چې هغه طبیعت کې تیر شوی دی نو دغه په زما په حافظه کې ډېر داسې زغې وهلی ده کنه هغه زراب چې په سیکه باندې ټپه وهي دا ټپه وهلی ده.
کروان صاحب خبرې ډېرې خوږې دي، ښه ده چې بیا هم شعر واورو او په ذمن کې هغه شعر چې هنرمند زمزمه کړی وي سندره کړی وي او ته یې انتخاب وکې او موږ یې خپور کړو.
ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده، ورځ د لمر د تکو ژیړو ګلابونو په څپې پسې څپا ده، ناشکری خدایه مکړې زلا هم لسرو او ژیړو ګلابونو مرور یم، په یو کس پسې خپایم په نرګس پسې خپایم، داسې کار وای وتکه توره شپه وه د سکرو د کان په شانې، زه تودې تبې نیولی زره کم ترانګار نه وم، سړی چن وختونه هم وو خو د هیچا په کار نه وم، دغه پاس مې چې په نوم د نرګس یاد کړ دغه کس له زنګانه راته جوړ کړی زما سر ته وسروېږ دی، یو لوند لاس یې پر تندې وزما ایښی بل لوند لاس یې پر زړګي وزما ایښی. دا هنرمندان داسې نازک زړونه لري ښه چې بیا د هغوی خفه نه شي ښه، دغه تاسو تا ما تا ته واک درکړی تو وړی واک مې درکړی دی چې دار چا انتخابوئ.
زه وایم چې د ځوان هنرمند جاوید امیرخیل به واخلو، ځوانان د نورو استادان هم ډېر د احترام او قدر وړ دي.
رب دے ساتا مردے نشے پتا پورا پاس دار پسر آزان وکم منصورا رات ووایا دمین آیا تو نپ دمانز کی چیشی منارا حضورا جمال خالق دستا درنستا بیفشی دا وطن دسر درو بنا رنزورا دا وطن پیغل پخپن وطن کی خانا تو پردی وطن کی خانا شی مزدورا خدایا مزدو خدای منکتا خلق چی پتا باندی مین شی نفورا خدایا مزدو خدای منکتا خلق چی پتا باندی مین شی نفورا چی پتا باندی مین شی نفورا لکوپڑے بدی کچ کول جوڑ شی مغرورا بلبلی مرے لتار دموچی بچا ندی بیا دفدائی شاہکار بد شی پتورا دا جنت وطن لجنگ پر آمان کی چپتن لی دچا مد خدای لنورا دبارو دو سودا گردالا کر رکڑی دنیا خلا سکڑی لدی بد تر برا دنیا خلا سکڑی لدی بد تر برا افغانا مغلا ماندہی چا مکڑی دا وزر با نخلی رب لبا تو را خدایا مسکو خدای منتا داخل چی پتا با دی میشی نفورا چی پتا با
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور دې برخې ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، مخکې مو تاسو یادونه وکړه، چینې، چنارونه، ښکاري، غرڅه، هوسۍ او ګڼ نور نومونه هغه ویو کې دي چې ستاسو په شاعرۍ کې طبیعت ترسیموي. اوس هم د طبیعت نندارې ته کینئ که نه؟ که له طبیعت سره مو د ماشومتوب د دورې هغه تړاو په خیال کې پاتې دی؟
اوس له اول نه ونه چې ډېر په اصطلاح باندې ډېر پوخ شوی دی د طبیعت سره تړاو. ډېر ځله دلته چې مثال د ونو کې مرغۍ ناستې وي، ما دپاره د یو غزل یوه مطلع شي، همداسې هماغه غرونه، هماغه د سپوږمۍ شپې. اوس مې سپوږمۍ ډېره خوښېږي، د سپوږمۍ شپې مې ډېره خوښېږي.
کاروان صاحب، شعر لیکل ته ځانګړی وخت ورکوي او که وخت پورې تړلی نه بولئ؟ کوم څه مو چې په فکر کې در وګرځل، وخت او موقع په پام کې نه نیسئ او هغه لیکئ؟
داسې خبره ده الخل صاحب، ما ته راجه دا شعر یو ډېر نازولی میلمه دی. دا چار چېرته په مخه ده راغی، باید په غېږ کې ونیسي، مینه ورسره وکړي. نو دې لپاره داسې وخت نشته، نو بس هر ناڅاپه کله کله سړی پیښ شي، کله 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 په یو شاعرانه فضا کې وي، ذهن کې د یو څه ګرځي، ناڅاپه مثال د یوه نقشه د شعر تا ته راشي، یوه نغمه وي په اروا کې، په ذهن کې دې ګرځي، هماغه نغمه ییز حالت بیا شعر واوړي. نو خاص وخت داسې نه، ما لپاره خو داسې خاص وخت نشته.
جناب کاروان صاحب، په پیل کې هغه کوم شعر و چې تاسو ته فکر کوئ ډېر شهرت درکړه او د خلکو د ستاینې او هرکلی څپه یې خوره کړه؟
زه فکر کوم چې هغه چینار خبرې کوي شعر و، ځکه چې هغه بهیر کې چې ما ولوستلو، نو هغه وختونو کې آزاده شاعري دومره ډېره چا یو رقم وه. نو د بهیر غونډه کې ما چې دا چینار خبرې کوي شعر ولوستلو، پسرلی صاحب د خدای وبخښي ما سره ډېره مینه وکړه. بهیر دا وروستی شعر و چې ما ولوستلو، بیا د بهیر رخصتي وه په پېښور کې، بیا پسرلی صاحب محترم خدای دې وبخښي رحم کرم پرې وکړي، هغه راغه وایي زه یوه خبره کوم. بیا نو زما ما سره مینه وکړه، زما ستاینه یې وکړه ډېره، بیا یو قلم یې په ډالۍ کې راکړه، قلم ما ښکل کړو. بیا دغه شعر په مسکو کې د زموږ تاسو افغانانو څه غونډه هم پې نیولې وه، داسې وړوکی دغه کتاب ګوټه یې داسې لکه د جیبي کتابچې په شکل باندې مستقل یې چاپ کړی و. دغه شعر بیا خلکو ډېر خوښ کړو.
ښاغلی کاروان، ستاسو شعرونه په مشاعرو کې لوستل کېږي، له راډیوګانو اورېدل کېږي، چاپي رسنۍ ورباندې ښکلي او مزهنې وي، ځینې کسان ورته د ترنم جامه ورکوي، ځینې مطرح هنرمندان په موسیقۍ کې وایي. کله چې ته له دوی خپله شاعري اورې، څه احساس کوې او تاته کوم ډول ډېر خوندور وي؟
ولا داسې ده چې ما ته ودا چې خوند راکوي، نو سړی یعنې ډېر خوند راکوي. خو البته دا دا کله کله دا د انسان ارمانونه داسې دي، دا د ځوانۍ د مرحلې یو هغه دی، یو ارمان دی. کېدای شي هغه وختونو کې ما ډېر دا ارمان کړی وي چې مثال کاشکې زما شعرونه سندرغاړي ووایي، مثال په تلویزیون کې راشي. خو اوس هغسې تلوسه مې نه وي، خو ډېر خوند راکوي. ترنمونو کې مو خوند راکوي، کله د ځینو غږونه ډېر داسې بلبلي غږونه دي، یو نیم شعر یې داسې ویلی وي، ډېر خوند کوي. او دغه نورو چې سندرغاړو ویلي دي، هر یو په خپل ځای ډېر خوند راکوي. نو طبعا یعنی سړی که مخلصانه ووایي، که نه یو تظاهر ونه کړي، دا شهرت چې دی د هر انسان په فطرت په ذات کې دی. خو هغه شهرت هغه وخت کې بیا بد شي، سړی له حدود نه ووځي، له چتې نه ووځي، یعنی بیخي ډېر د شهرت لیونۍ شي، هغه ښه نه ده. خو داسې په حدودو کې هر څه ښه دي، ځان سره مینه هم ښه ده، د نورو سره هم مینه ښه ده. یعنی سړی ځان هم باید له پامه ونه غورځوي.
همداسې کاروان صاحب، جناب کاروان صاحب، د فکر کوم تاسو چاپ شوي آثار هر څوک هڅه کوي چې پیدا کړي، بیا د درنو اورېدونکو او د لیدونکو د معلوماتو لپاره که چاپ شوي او ناچاپ په آثارو په اړه مو معلومات راکړي.
چاپ شوي آثار خو اول کتاب ما له ماښامه تر ماښامه چاپ کړی و په پېښور کې، آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ و، خدای تعالی دې وبخښي. تڼیوال صاحب هغه وخت کې معاون و، او امین صاحب د خدای وبخښي هغه رئیس و، د آزاد افغانستان لیکوالو ټولنې ما لپاره چاپ کړی و. هلته ما کار کولو، یوه مجله یوه اخبار کې مې کار کولو. هغه نه وروسته بیا ما له ماښامه تر ماښامه نه وروسته مې له نرګسه تر نرګسه کتاب چاپ کړو. هغه ایمل جان دوی هلته چې بی بی سي کې و، ما دې پاره څه پیسې را لګړې وې د کتاب دې پاره غوړ دوستانو ویسی کې زموږ د پښتو خبرونه چې کوم ځینې دوستانو هغه ما بیا چاپ کړ په لور کې زخپل لور ته وسلاړه مالته مې چاپ کړو بیا ورسره نور په خبر کې چاپ شو هغه نور څه بیا چینار خبرې کوي مجمع چاپ شو چینار خبرې کوي څه بیا د خاپری ورغوي راغی دا درې کتابونه په یو زرغون د نغمو سیند کې راغله بیا زرزری وزر شو بیا دا څلور واړه شول په نغمه زیږ د زمانه کې او نوي شعرونه په خدای انسان خوږ دی دغه شعر هم ورسره دغه شعرونه ورسره راغلل نو نور ماشومانو ته مې درې څلور کتابونه لیکلي دي وړو وړو مصور کتابونه دي چاپ شوي دي خوب نو داسې ریښتیا کیږي د سولې سبق خوږ چې ماشومان وي دا کتابونه نور دا دوه درې مې وړو وړې وړې ماشومانو ته کیسې لیکلي وي مصورې دغه د کابل کې هغه وه د سیف د چلډرن ورته وایي هغوی چاپ کړي وو اوس ورته یو کتاب مې لیکلی و چې مخکې یوه برخه کمه برخه د تعلیمي برخه یې هغه شوې وه په بی بی سي کې چې زه نوي کور نوي ژوند کې خو هغه لویه کیسه وه ما وی چې دا به لیکم زما د وطن سره زما د وطن د فطرت سره او د غرونو د ځنګلونو د تعلیم د مینې د حکمت د ټولو سره اړخ لګولو مانو د څه موده په ډېره مینه مې د صحنې په صحنې لیکلې قدر ته وایم چې دومره کیف مې ترې اخیستلی چې هره صحنه مې لیکله چې هغه ډېر ما کله د کوم شعر نه دومره خوند اخیستی دی نه د بل څه نه لکه د دې هغه نه نو دا ما اوس دا څه موده مخکې مکمل کړو اوس چاپ شوی دی د اوس دوه درې ورځې کېږي د شنه غمي والا جلکۍ
او خار ته واقعا راغلې ده او په هغه به علایده خبرې لرو انشاءالله په راتلونکي کې کاروان صاحب ستاسو یوه اندازه شعرونه د پښتو ژبې مطرح هنرمندانو حتی ځینو سیمه ییزو سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلي دي تاسو مخکې وهم نه غوښتل د دې په خاطر چې هغوی خوابدې نه شي یا نزاکت پیدا نه شي د کوم هنرمند ستاسو د شعر هغه سندریزه بڼه غیر اورئ
الخص محترم چې
ټول اورئ ټول نومونه واخلئ
نه د ټولو اورم چې کوم په مخه راغی ما زه داسې منظم نه یم په دې شیانو کې ټلیفون کې مې چې څه وی ډېر سره نه اخو دې خو کېږي نو دا اوس هم فکر کار نه کوم چې ما ټلیفون کې کوم سندره وی دا ما خپل شیرونه نوسته وکي یو نن ترانوم کوي هغه څوک په واتس اپ کې راولېږي هغه یو څه مدار سره وي هغه بیا لاس نه رانه اوسي
جناب کاروان صاحب که خوښ مې دا د خبرو په منځ کې بیا تاسو شیر وورو او سبا تاسو د شیرونو یو سندره شوي بڼم هغه ته به موږ کېږو
دا د موسیقي خبره یاد شو ښه ما یو فیلم دی ها یو شیر لیکلو چې د جاوید امیرخیل سره مې واٹس اپ کی خبر کوله بیا ما فل بدیها کړ خدای سره باندې وی نو په اسلام موسیقي سره چې مین عمر سره دا نو غوړ ته په څنګه باندې تری تیر وګ کنه دا شعر دا تاسو مخکې د امیر صاحب یادونه وکړه نو دا د امیر صاحب ته دم ډالې وی نور دوستانو ته چې هغه موږ د پیښور د وخت یار وو ګل سړی دی چې دا ژوند د بیرې شات شي او ریدلې موټول عمر دې ترخه ترخه خبره سندرمار زما یارا خوږه خوږې سندرې دارو باب او ستار چشول ولې چوپ دی ولې غلی زمونږ زړونه ورپسې دی له پردو نه راوتلې تبلې ته هم ورسره شه جادوګرې درمانګرې سندرمار زما یارا خوږه خوږې سندرې هارمونیې مړې را پاڅا سارې ګاما پاد انیشا هارمونیه مړه را پاڅا سارې ګاما پاد انیسا لیونې نغمې د جار شم طوفانی سا طوفانی سا شنو تو تیان د شوق د غواړي ستا نغمې شیر او شکرې سندرمار زما یارا هغه وخوږي سندرې زنګ موتو ګال زړونو جار غم جن شپلې راشا زنګ موتو ګال زړونو جار غم جن شپلې راشا د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشا چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره سندرمار زما یارا هغه وخوږي سندرې پر تار تار د سرندې دی دالندې هم شي راته را پر تار تار د سرندې دی دالندې هم شي راته را چې دا ژوند د بیرې شات شي چې نتر هوي نو ویرا یو زرغون سرود غږیږي شی او بور ته ډبره سندرمار زما یارا غږه وخوږې سندرې چې الفت پر کینا برشی سریو بلرو برشی چې الفت پر کینا برشی سریو بلرو برشی د بنگړو په سرنګا با داس وندون سیرو سکر سی خلی به کلب سی د مارانو چې په سیل راشي کوتره سندر مار زما یارا غږه وخوږې سندرې چې د خدای د مست مینې سرودونه مو روان شي چې د خدای د مست مینې سرودونه مو روان شي لاروی تند به ماته د ګلونو په کاروان شي د الهام غېږه به راکړي ښاپرۍ مې د ملګرې سندرماره زما یاره غږه وخوږې سندرې.
درنو اوریدونکو، تاسو د کاروان پر ژوند او د پښتو په شعر او ادب کې د هغه د ونډې په تړاو تفصیلي راپور ته غوږ یاست. بیا هم د خاپیرۍ نغمې په آواز کې د پیر محمد کاروان دا کلام اورو چې ربابي ملنګ راشه د غم تورې تورې لړې را خورې څپې څپې دي سیلۍ ګرځي په غفار کې د غاټول پټې څپې دي سپینې ورځې رانه ورکې هله کلک ورته راشه
مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د پښتو ژبې د پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره د خبرو اترو د تفصیلي راپور وروستۍ برخه ته په خیر راغلی.
جناب کاروان صاحب، تاسو د پښتو ژبې د شاعرۍ کاروان او بهیر څنګه ارزوئ؟ کوم لوري ته روان دی؟ کله کې تشریح کوئ؟ خی خواوې کومې دي او کومو برخو کې نیمګړتیاوې محسوسوئ؟
ما په نظر باندې خو اوس ډېر ښه روان دی. هغه خو وجه یې دا ده چې افغانستان باندې خو ډېرې ګړګړې تېرې شوې، مهاجرتونه وشول، خلک د عجیبو غریبو پیښو سره مخ شول، چې دا پخپله د یو هنرمند دپاره لوی درد دی. نو تر څنګ یو لویه ذخیره د الهام ده، د هنر ده، په هنر کې د درد د لیک ده، په هنر کې د مینې د نظرانه ده. په اصطلاح څنګه د خپلو خلکو د سړی مینه ورکي، څنګه ښکلا ورته تشریح کړي، څنګه د امن د سولې یو پنځونې وکړي. نو ښه روان دی ما په نظر په عموم کې. خو بیا داس خبره ده چې د خوشحال بابا خبره ده چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره. کنه دا ځینې شیان چې دی اول د ټولو نه د هنر دپاره فطرت ډېر مهم دی. کنه چې فطرتن ستا فطرت کې ډېره عظیمه شاعري پرته نه وي، ډېره عظیمه ښکلا خوښونه لیونۍ مینه پرته نه وي، نو بیا هغه ذخیره تمامېږي. لکه یو غره کې چې د غمیو کمه ذخیره وي زر تمامه شي، او که چېرې ډېره غځېدلې وي بیا تر زمانو زمانو دی پاروی. نو اس خوب پختو کې اوس مثال پختو ډیره دریابی شو بده، ډیره موسیقایی شو بده، په ډیره اسانی باندې وزن او تون پکې پیدا کیږي. یعنی ډیر چې لږ څوک د ادب سره آشناوي کېدای شي، غیر شاعرم یو وزن او یو قافیه یو د شعر یو نظم ولي کې د شعر په بڼه. خو دغه فطری برخه چې ما یاد کړه چې فطرتن په فطرت کې ډیره عظیمه شاعري پرته وي، بیا نو دشمن دغه خواګو تراخه جګی ټیټه مشاهده پیخې خوګې پیخې ترخې پیخې دار سب یاد نو په د شیرونو برخه ورکوي.
جناب کاروان سر د ورستیو کې خصوصا راته ورستیو لسیزو کې د دوه لسیزو کې موږ مشاهده ګورو، نور د ادبی بندرونو ګورو چې هغه کې هغه وخنه برخه دی شیر وی. څه فکر کوئ چې نور دیم شاعری زیاته شي؟ کدا څه فکر کوئ چې پښتو نثر ته مرتیا لري؟
دا خبره ده چې ما تاسو ته د فطرت خبره چې وکړه، نو دا خو د هر چا په فطرت پورې، یو سړی شعر ته ښه جوړ دی، یو سړی نثر ته، یو انسان یعنی که نارینه ده که ښځه دی، نو یو کم کار دپاره چې سړی ډیر جوړ وي، کم هنر دپاره چې ډیر جوړ وي، باید هغه دپاره یعنی هماغه کې ډېرې هلې ځلې او ډېر ریاضت وکړي. خو ولې نه، ستاسو خبره دا ځکه چې موږ په نثر کې هم ډېر پیغامونه لېږدولی شو. مخکې ډرامه باندې خبره وشوه، ډرامه کې ډېر پیغامونه لېږدي. یا مثال داسې وي چې موږ ماشومانو ته باید شعرونه ولیکو. یعنی دا داسې نه ده چې مثال همیشه د یو شاعر ده دی، نو دغه الهامي حالتونه یا د خپل زړه نه، ټولنې ته د ټولنې نیمګړتیاوې چې مثال په هنر باندې جوړېدای شي، کېدای شي ساده ساده شعرونه موږ دپاره ولیکل شي، په راډیو کې، په تلویزیون کې ډراماګۍ ولیکلی شي، کیسې ولیکلی شي، ماشومانو ته ولیکلی شي، د امن دپاره ولیکلی شي، د علم، د پوهې، د عرفان، د دې د ارزښت په باره کې ولیکلی شي. نو نثر ته هم ډېره اړتیا ده.
جناب کاروان صاحب، ستاسو لاندې او ستاسو له عملي دیده پښتو ادب ته پخوا ډېر کار شوی که اوس؟
خبره دا ده، ما مخکې هغه د اصلا په خبره خو وکړه چې یعنې داسې بختور مړي دي چې د پېړیو پېړیو هلته تللي دي، خو زموږ په اوږو باندې ژوندي، په اوږو باندې خپل اثر خپل لاس کې دي. خو خبره دا ده چې اوس خو نو مخکې به ډېرې کمې، مثال کتابونه ډېر کم چاپېدل، تاسو ته پته ده مجلې ډېرې کمې وې، تلیفون نه و، انټرنیټ نه و، د کتاب خپرولو ډېرې کمې وسیلې وې. خو اوس خو دا هر څه پریمانه پریمانی ده. اوس هر څوک کولی شي چې مثال خپل اثر چاپ کړي، یا زر یا خلکو ته ورسې د فیسبوک له لارې، د انټرنیټ له لارې، د نورو انټرنیټي یا د پاڼو له لارې ورسوي. نو کار خو اوس ډېر شوی دی، په دې باندې خو سترګې نه پټېږي.
کاروان صاحب، همدې مسلو ته په توجه څه فکر کوئ؟ څنګه کولای شو موږ د ټولنیز ژوند په څیر د پښتو د ادب برخه هم په هماغه قوت وپالو، د خپلو اسلاف او مشرانو خدمتونه تلپاتې او ژوندي وساتو، او له دې ښکلې ژبې د نړۍ په کچه د ادب، فرهنګ، ساینس او پرمختګ یوه وسیله جوړه کړو؟
په دې برخه کې خو دا حکومتونه هم ډېر رول درلی شي کنه چې زمینه ورته جوړه شي، مثال کتابونه ورته چاپیږي او غونډې ورته جوړیږي یا حق و زحمه پرې ورکول کېږي، دغه ډېره مهمه ده. ګوره دغه یو څه سره دا اوس په نوره نړۍ کې لیکوالان چې دي، شاعران چې یو کتاب چاپ کړي، هغه باندې ډېره لاسته راوړنه، مادي لاسته راوړنه راوړي، هغه د معنوي تر څنګ د ده ژوند هم پیتامینېږي. خو دلته خبره داره چې دغه لوږې، تندې، مشکلات دا خو د هنر دپاره په اصطلاح باندې ډېر خنډ هم ګرځي. نو که داسې زمینې ورته مساعد شي په هره برخه کې، حکومتونه ورسره لاس ولري، لاس یو کې لیکوال او شاعر ښه حق و زحمي هم پیدا کړي، نو بیا شعر و هنر پرمختګ کوي. دلته زه چې دا خبره کوم، دا د اقتصادي یو ژبه کې چې اقتصادي امکانات ډېر نشي، هغه ژبه به پرمختګ نه کوي. موږ انګریزي چې زده کوو، انګریزي ګوره خو تاسو ته بهتره معلومه ده، په دې کې اقتصادي امکانات هم دي، که علم یا تخنیک هر څه پکې شته، خو دغه امکانات هم پکې ډېر دي. نو هره ژبه باید د دولتونو، د حکومتونو دغه وظیفه ده چې هرې ژبې ته کار وکړي، هغه کې اقتصادي امکانات هم پکې ډېر کړي، معنوي ارزښتونه، معنوي پالنې هم باید وکړي. او دغه د خوشحال بابا یو شعر دی چې د هغه شاعر دانې وشه په ژبه چې د شعر دردانې پلوري په مال، یعنی دا بله خبره ده. هو یو سړی، یو شاعر، یو هنرمند انسان، هغه باید د مینې، د ښکلا، د حق پلوي وي. داسې نه چې تم مثال د بل چا مدح یا د پیسو دپاره کوي. نو دا د خوشحال بابا شعر په دې برخه کې د دې په دې برخه کې دی. هسې په دې کې نه دی چې یو شاعر دی، یو شاهکار ولیکي، نو هغه دا خپل ژوند هم پرې نشي تامین کړی. یعنی دا که دغه کلتور رامنځته شي چې ژبې ته په دې زاویه هم وکتلی شي.
مننه کروان صاحب، په ډېره در سره موږ دا منو چې تاسو نرم مزاجه، سنگین فطرته او یو ځان ته خاکساری لری. ماشومتوب او ځوانۍ خو طبیعتا شوخیانی هم لري. ستاسو په خصوصیاتو کې تغییر راغلی دی که فکر کوئ چې دا عاجزي مو اوله نه در سره وه؟
نو خو داسې خبره ده چې دغه لکه څنګه چې دا موسمونه فرق لري، دغسې د انسان ژوند هم داسې موسمونه موسمونه دی. کنه د پسرلي خپل رنګ دی، د مني خپل رنګ دی، د اوړي او د ژمي بیا خپل رنګونه دي. نو زه والله نه پوهېږم، د خپل عیب د ولیو منځ دی او د خپل صفت هم داسې ده لکه د ولیو منځ کنه. نو زه ځان په باره کې ډېر څه نشم. هو البته د شعر په باره کې به درته ووایم چې د ما څو ځله دا خبره وکړه چې زما معشوق دی او زما پیر دی. یعنی د انسان زړه به ډېر څه ډېر څه غواړي، ډېر تېروتنې به هم غواړي ډېر څه. خو باور وکړه چې اول خو د الله تعالی نه د هر کار کې دا کار دی چې سړی د الله په لاره برابر وي، ملت ته زیان و ضرر ونه رسیږي، بل انسان ته، بل ګاونډ ته، چم ته، هیڅ انسان ته. خو بیا موږ نیمګړي یو کنه، احساسات لرو، سړی نه کینم وشي، کرکم وشي. یوه خبره دا چې ما دغه د شعر ما فکر همیشه په دې باندې هم کړی دی چې یعنی زه باید ځکه ما نه تېروتنې کېږي یا څوک رانه ازاریږي، نو زما شعر ته به هم زیان رسیږي. دغه ویره ما سره تل ده. او بله خبره دا ده چې دغه شعر چې دی، چې ته دا داسې نه ده چې مثال ته یو ښه شعر ولیکې، بل څوک کیف ترې واخلي یا پیغام ترې واخلي. خپله شاعر باید د ځان ډېر پې جوړ کړي. ما ته مې شعر وایي چې مثلا انسان یم، احساس لرم، چا سره خوابدی شم، څوک مې غیبت وکړي، یا مثال څوک راته ترخه خبره وکړي، انسان یم، خامخا به ما سره عقده پیدا کیږي. خو ما ته مې شعر وایي چې تا سره عقده پیدا شوې ده لکه ته چې د فشار نه ویرېږې، اما ځوانۍ کې د چې وریجې او غوړي خوړل اوسې نه خوري چې فشار مې لوړوي، نو تا سره عقده پیدا ده، دا ولې نه جوړوې؟
کاروان صاحب، شخصیتي خبره ده، له شک پرته په ډېرو خلکو ګرانې او ژوند کې مو ډېرې ملګرتیاوې هم پاللې دي. زما په شان ډېر خلک هڅه کوي چې څه وخت کاروان صاحب سره یې. دا حالت خو درته سخت نه تمامېږي؟ یعنی داسې خو نه ده چې وایي چې یاره لږ ځان ته اوسېدل او آرام هم ښه ده؟
خبره دا ده. ښه، یو وارې دی چې مثال ما شعر خبره یاده کړه، د شعر سره مې مینه یاده کړه. نو زه دغه دغه یوه نازولې معشوقه ده، زه باید د دې هر فرمان ومنم. ولې نه، انسان به ستړی کېږي، کله کله د کار وي، ضروري کار وي، یو دوست راځي. خو چې ما دپاره ما د شعر وجه مې څوک نازوي، نو زه بیا د دې بادار چې دی شعر درته یادوم، د دې غلام یم بیا.
جناب کاروان صاحب، یو وخت کې مو ډېرې خوندورې په ډېرو مینهناکو الفاظو نثري ټوټې لیکلې، سوله ییز پیغامونه یې درلودل، ځینې مو خپل هم ریکارډ کړي وي. هغه سلسله روانه ده که؟
هغه سلسله والا اوس هم روانه ده. هغه سلسله خو ما په کابل کې د سپوږمۍ راډیو سره مې چې پنجشنبه په ورځ به ورتلم، سبا به جمعه وه، د نهو نه تر یولسو بجو ژوندۍ خپرونه مې وه. حالات هغه وخت کې تاسو ته پته ده کنه بدې پیښې به هم کېدې. نو ما داسې احساسي غوندې لیکنې کولې، هغه ثبت شوي هم دي، اوس هم کله کله کوم. اوس کله کله د زموږ تاسو فولکلور هم ډېرې عجیبې برخې لري، یعنی پښتو ژبه چې ده ځینې کسان وایي چې ترکیبونه پکې نشته، پریمانه ترکیبونه هم پکې دي. زموږ فولکلور هم ډېر غني دی، بې حده غني دی. نو د دغه در فولکلور ځینې ځینې برخې کله کله داسې په هغه هنري انداز لیکمه خوند را کوي.
کاروان صاحب، ستاسو وروستۍ خبره، ستاسو ژوند د اوسني نور نسل په شان انقلابونو کې دی، خو شعر کې د شعار او د کوم لوري پلوی داسې جوته نه معلومیږي، څنګه توانیدلی چې ځان ګوښه وساتئ یا دا چې ټول ښکېل اړخونه ستاسو له شخصیت او شعر سره مینه کوي؟
خبره دا ده چې نن مې ولا په دې خبره فکر کولو چې د مخکې دغه سیاسي جریانونه به چې وو که نه، چې په کوم یو سیاسي جریان کې به نه وي یا په یو کې به، بلکې دوی به ویل چې بې طرفه نه پوهېږم، بې ادبي ده، ما پې خو هغه کلمه نه شم اخیستی که نه. خو خبره دا ده چې زه د خپل ملت سړی تاریخ یې ګوري او دغه په ګرداب کې لویدل یې بولي، د خپل وطن لویدل او د خلکو هغه اقتصادي بولي کنه کمای بولي، د علم کمای وي، د په داسې هغه کې راګیر وي، د پرانګانو کې د واهوسۍ راګیره ده. نو په دې وخت کې سړی ډېر څوک زه نه شم ملامتولی چې یو طرف سیاسي طرف یا بل طرف، ځکه چې دغه مونږ ته ډېر دامونه علوم ایښودل کېږي. زما هیله دا ده چې دغه ټول خلک سره جوړ وي او په ډېره مینه سره جوړېدای شي. دومره ډېر په دې وطن کې به زه فکر کوم چې د جدایۍ دومره ډېرې هغه به نه وي، ولې نه ډېر جنګونه راغلي دي، ډېر ترخې هډ ماتې شوي دي. ما په دې خپل ناول کې هم دا یو ځای کې یو صحنه کې یو خوب دی کنه، چې ډاکټر انجلۍ ده چې دا راځي، نو چې کله راځي دې ته ویل کېږي چې ته به د قبلې ته ښي طرف ته قبلې خوا ته به لاړه شلته، یو ښایسته کور دی، ښکلې ونې ولاړې دي او داسې د مارغانو موسیقي ده، په دې کې به ورځې. نو دلته دغه جلۍ دغه زما د ناول د کرکټر چې راځي، نو ډېر ښکلی کور ګوري چې هېڅ په خوب کې هم نه ولیدلی، په اصطلاح ونې دي، ګلونه دي او د کور مخې ته یو شین رود بهیږي. نو دلته دغه د ونو په څانګو باندې چې هغه لګېږي د باد شمال څپې، د دې نه موسیقي لټېږي او دې ته رنګا رنګ مارغان یو په اتڼ کوي، یو نڅا کوي، یو ګډ سرود وایي. دا ګډ سرود چې زما د وطن په ټولو ژبه دی.
جناب کرون صاحب، نه غواړم چې یوازې زموږ دغه تفصیلي راپور چې له تاسو سره و یوازې د مننې په الفاظو پای ته ورسیږي، غواړم شعر ډالۍ کې خپلو اوریدونکو ته او خدای پاماني ورسره وکړي.
یو غزل دی وړوکی د اوس وختونو کې مې لیکلی نه، الخیر صاحب محترم ده، یوه سندره به په زیرو په بم څوک غږوي، د ګل سلام به پر بادوړي شبنم څوک غږوي، چې بنګړي مات وي چې لې چې وي هم بند په زنځیر، چې بنګړي مات وي چې لې چې وي هم بند په زنځیر، نو راته ووایا چمبې به د چم څوک غږوي، د یوه تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم، د یوه تاوده نغن وږمې غواړي دا وږی موسم، نغمې په دروزه درې بلې غنم څوک غږوي، سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو، سترګې له اوښکو ډکې ستوني هم له ژوبلو سلګو، شپه نیمه شپه ده په شپېلۍ کې دا غم څوک غږوي. لږه تعالی پکې ده بده، چې بلبلی غږ ته یې وناڅي نرګسو ګلاب، بې له کاروانه به نو داسې قلم څوک غږوي.
تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا، تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا، او مری کې دیو باخ کاری جانانا، هاي په مری کې دیو باخ کاری جانانا، تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا، تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا. پخندا وای چن کاری جانانا پخندا وای چن کاری جانانا